درنو اوریدونکو السلام علیکم اتمه جشوی د ازادي رادیو ی بیبل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري لمړی په خبرونو پیلو. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د پاکستان پر شازده فیر د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. د جمعې په ورځ د کابل په پروان مینه کې د پاکستان پر شازده فیر عبید الرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي شو خو نظامانی روغ ووت. داعش په هغه بیان کې چې تېره شپه دې ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلیګرام کې خپور کړی ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی. د طالبانو حکومت پاکستان او امریکا دا برید غندلی او طالبانو ویلي چې په دې تړاو یو تن نیولی دی. د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته لاړ. د طالبانو دفاع وزارت وایي دغه پلاوی به د متحده عربي اماراتو له مشرانو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون له افغانستان په بهرني سفر ووت او ځینو سرچینو ویلي چې ممکن ښاغلی کرزی لومړی په متحده عربي اماراتو کې تم شي. اماراتو ته د چارواکو سفر ځکه مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني هم هلته دیره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د معلولو کسانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. دغه سفارت پرون د معلولانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دوی عامه پوهاوی د یو بل درک کول او منل تشویقوي. په دوام کې راغلي دوی په کارځایونو ښوونځیو او ټولنو کې د معلولانو د ونډې منندوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د افغانستان د وګړو 15% معلول دي چې شمېر یې څه باندې 4 میلیونو ته رسیږي. د ننګرهار لپاره د طالبانو چارواکي وایي پرون په جلال آباد کې یوې چاودنې لږ تر لږه 6 کسان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویندوی قاری عبدالبصیر زابولي پرون رسنیو ته ویلي چاودنه په لومړی حوزه کې د یو دکان مخې ته شوې ده.
په نتیجه کې 6 کس زخمیان دي. مجاهدینو پر وخت سیمې ته ځان رسولې دي. زخمیان انتقال کړي دي ساتامې ته.
تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د چاودنې هدف څوک و. استونیا منلی چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هیمارس په نوم شپږ راکټي سیستمونه رانیسي. د استونیا دفاع وزارت پرون شنبه د دې موافقې خبر ورکړ او دای په تاریخ کې د پوځي تجهیزاتو د رانیولو تر ټولو لویه موافقه ګڼل کیږي. روسه له هغه چې روسیې په 13 فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ استونیا چې له روسیې سره پر پوله پروت پر خپل دفاع لګښتونه زیات کړی دي. د امریکا هیمارس سیستم اوکراین ته ورکړل شوی دی او دغه هیواد لپاره ډیر ګټور تمام شوی دی. د روسیې یو شتمن سوداګر په لندن کې په خپل هغه کور کې نیول شوی چې 4 میلیونه پاوند ارزښت لري. دغه سوداګر د بریتانیا د هغو افسرانو لخوا ونیول شو چې دغه شتمنو کسانو د غیر قانوني فعالیتونو په اړه څېړنه کوله. رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ دغه روسیې وګړي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی 8.5 کلن دی او د بریتانیا د جرمونو ملي ادارې 13 پنجشنبه نیولې دی. پر دغه شتمن روسي د پیسو د سپینولو د کورنیو چارو وزارت د تیرې سلو او د ناسمې شاهدۍ ورکولو ترڅنګ له قانون څخه د ځینو نورو سرغړونو شکونه شته. او د فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو پرون شنبه د امریکا او هالند او د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ پیل شو. په دې سیالیو کې هالند د یو په وړاندې امریکا ته 3 او ارجنټاین استرالیا ته د یو په وړاندې 2 ګولونه ورکړل. په دې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا لوبډلې د فوټبال د نړیوال جام ووته خو د ارجنټاین او هالند لوبډلې بل پړاو ته بریالي شوې. ټاکل شوې ده چې نن فرانسې له پولند سره او سینګال له انګلستان سره مخامخ شي. نن یک شنبه د 1400 لومړی مریض کال د قوس یا لندې دیار لسمه او د 2022 د دسمبر 4 ده. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې پر ډېرې دو اندیشته شي وای.
The situation is devastating.
پټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 6 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافي خوړه نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري د ازادي راډیو د اف ام چپو پر بندولو خبرګون وشوت. طالبانو ولې د ازادي راډیو د اف ام چپی بند کړی؟
ترسو رسنی و نسی که ولی خو آزاد دول هر دول اطلاعات چی خلق ورته ضرورت لری لاس رسی ورته پیدا کن.
پا دی اره پریوی مرکی سر بیره ده رسنی و ده طولن و نظر دارو رو
تاقه دول بندیزونه بنده خلق په حاکم اداره بنده خلق بباوره کنی.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د اقتصادي ریکود لکبل خوړو ته د خلکو اړتیاوی زیاتې شوې دي. دا اداره وای سور ژمای را روان دی او زیانګالی کورنۍ ورته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دې پروګرام یو چارواکي آزادی رادیو ته وویل په افغانستان کې د وخت په تیریدو د زیانګالو کورنیو شمیر په زیاتېدو دی. تفصیل په دې راپور کې
دا خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه اقتصادي رکود چې اونده علتې د تیرو کلونو سخت وچکالی، تیرې جګړې او نورې ستونزې دي، ممکن پر روان ژمي کې د بېوزلو کسانو ستونزه څو برابر زیاته کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او ځینو ولایتونو کې تر وخت مخکې د هوا سړېدل د دغې کورنۍ وضعیت نور هم خراب کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو افسر فیلیپ کروفو ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
The situation is devastating right across the country.
دا مهال په ټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 6 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافي خوړه نه لري. زیانګالي کورنۍ یو بل سخت ژمي ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهیلۍ او لوږې ترمنځ یوازینی پاتې دیوال دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وی په 2023 کې به افغانستان یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت او لوی بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا په راپور کې راغلي نوی میلادي کال به 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشري مرستو ته اړوي، حال دا چې په 2023 کال کې دا شمیر یوازې 18 میلیونه و. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له نهیلۍ سره یو ځای په لوږه او بېوسۍ کې شپې ورځې تیروي. دوی له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت لري چې د دوی په نامه افغانستان ته راغلي بشري مرستې په منصفانه ډول اړو کسانو ته نه رسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسره په تماس کې د دامرستو پر برابر میورو یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته امنه ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنیو چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یوه منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړي ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل سوي دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
ګل محمد سنگن ولسوالۍ څخه سره په تماس کې ما دا پیغام په لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګن ولسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي، د سرمکلا کې کوم مامورین چې نومانو شته کوي هغه او زه والا ورسره ګرځان او خپل کلیوالو ورونه و شناخته خېلو د ماړه و په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نه شته کېږي. کوم مسکن ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه شته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده لوړو مقاماتو څخه چې یا دا مرسته بنده کړي او یا چې دا مسکنان نه شته کې وروره پاوزه والا دې نه شته کې یار مسجد ته جوار چې وسلام.
خو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی تر ډیره هڅه کوي چې خپلې مرستې تر اړو کسانو پورې په منصفانه ډول ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر څنګ ځینې نورې نړیوالې ادارې او غیر دولتي سازمانونه هم اړو کسانو ته د بشري او نورو مرستو پر سوالو کې اونده رول لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له لوري د آزادۍ او امریکا ژغ رادیوګانو د خپرونو پر بندیدو غبرګون ښودلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د آزادۍ رادیو د نشریاتو د بندولو دلیل د خبریالۍ د اصولو نه رعایتول یاد کړي، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه او ځینې امریکایي چارواکي د طالبانو دا کړنه یوه ظالمانه پرېکړه بولي او وایي په دې سره خلک له اطلاعاتو لري ساتل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د ازادي راډیو او امریکا غږ په نشراتو د طالبانو لخوا بندیز دا وښوده چې دوی به خپلو ظالمانه پریکړو ته دوام ورکوي. د دې وزارت بیان نت پرایس په خپل ټویټر باندې لیکلی چې امریکا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو په پراخه کچه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم د طالبانو دغه اقدام غندلی دی. نوموړي د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې افغانان حق لري چې خبرونو او راپورونو ته پرته له کوم توپیري چلند لاسرسی ولري. په ورته وخت کې د بی پولي خبریالانو ټولنه یا آر اس اف د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د رسنیو ځپل او دغه شان د خبریالانو خپل سرې نیول دي ودروي. د بی پولي خبریالانو په یوې اعلامیه کې چې دغه بنسټ په رسمي ویبسایټ کې خپره شوې راغلي، د طالبانو سخت اقدامات د دې لابل شوي چې ځینې رسنۍ خود سانسوري او یا هم د خپلو فعالیتونو بندولو ته مجبوره شي. د دې ټولنې په خبره هغه رسنۍ چې د افغانستان بهر د افغانستان لپاره نشرات کوي په اوسنیو شرایطو کې موجودیت ډېر مهم دی. په همدې حال کې د پښواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل د ازادي راډیو او امریکا غږ په وړاندې د طالبانو دغه کړنه د بیان ازادي ته د دوی نژمنتیا ښیي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
موږ باید خلکو ته فرصتونه ورکړو ترڅو دوی هر ډول معلومات ترلاسه کړي. دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک به باور کوي، ځکه چې اوسنۍ نړۍ کې هغه اطلاعات چې سانسور شوي وي، فلتر شوي وي او هغه د یو لوري خلکو ته وړاندې کیږي، خلک هغه باندې باور نه کوي او د دغه بې باورۍ له امله خلک په نظام باندې په حاکمه اداره باندې بې باور کیږي.
په افغانستان کې د آزادو ژورنالیستانو ټولنې هم د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د آزادۍ او امریکا غږ رادیوګانو په افغانستان کې ځانګړي مینوال درلودل او د نشراتو له بندولو سره یې خلک له تعلیمي خبرونو او پټولو کې اطلاعاتو ته لاسرسی سختېږي چې دغه چاره له افغانستان نه نړۍ ته د بیان آزادۍ یو بد انځور وړاندې کوي. د طالبانو له لوري د آزادۍ او امریکا غږ رادیوګانو د نشراتو بندولو ته ورسره تر بلې خبرګونونه په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افغانستان په ډېر لسو ولایتونو کې د آزادۍ په ازادي رادیو نشرات بند کړ. د دې وزارت د نشراتو د څار برخې رئیس عبدالحق حماد د ازادي رادیو د نشراتو د بندولو لامل د په وینا د بی پریتوب او د خبريالي اصولو نمراتول خودلی و. خو د ازادي اروپا ازادي رادیو اجرایوي مسول او رئیس جيمي فلای بیا وایي چې ازادي په افغانستان کې لسګونه میلیون افغانانو ته د شارک حیثیت لري او د طالبانو دغه پریکړه به دوی ډیر خفه کړي. خاغلی جيمي فلای ویلي چې د ازادي اروپا ازادي رادیو خپل ایډیټوريال اصول د طالبانو په خوخه بدل نه کړي او زموږ د تجربو لمخې زموږ اوریدونکو به هڅه وکړي چې موږ پیدا کړي او هیڅوک د حقیقت ویلو مخه نشینی ولای.
د رسنیو د ملاتړ غنو بنسټونو د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر اف ام او ای ام سپو د ازادي او امریکا شغ آشنا رادیو د خبرونو پر بندولو انتقادونه کړي دي. زموږ همکار د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه لغړي ضیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو دا اقدام څه پیغام لري.
طالبانو په کورنۍ رسنیو باندې خپل ولکه یقیني کړله، یعنی د هغوی په پالیسۍ باندې او د هغوی په ایډیټوریال باندې د هغو په خپرونو او هغه څه چې غواړي نشري کاندي. نو له همدې امله دم سره غواړي چې په یو ډول نه یو ډول د بهرنیو او نړیوالو رسنیو هغه پالیسي او کړنلار او نشرات هم تر اغېزې لاندې راولي، ځکه دوی د آزادۍ راډیو انتخاب کړل چې د افغانستان په ګڼو ولایتو کې همداراز امریکا غږ چې په ګڼو ولایتو کې په اف ام راډیو سپو باندې نشرات کوي. نو دوی تر فشار لاندې راوستله تر څو یو ډول نه یو ډول دغه دواړه رسنۍ ورسره تفاهم ته ورسیږي او یو څه د طالبانو سیاست او پالیسي مراعات کاندي.
پا
پر رسنوی دغه ډول فشارونه به د اطلاعاتو ترلاسه کولو چاره اسانه کړي که سخته، که فکر کوي چې د دې کار مخنیوی ناممکن دی؟
طالبانو سیاست هم دغه د سری معلوماتو لاسرسی محدود کاندي، یعنی آزاد او مستقل لو معلوماتو ته، غیر حکومتی معلوماتو ته لاسرسی د رسنو محدود کاندي، تر څو رسنۍ ونه سي کولی په آزاده ډول هر ډول اطلاعات خلکو ته ضرورت لري لاسرسی ورته پیدا کاندي. نو په همدغه خاطر په رسنیو باندې محدودیتونه وضع کی. زه فکر کوم چې دغه چاره چې طالبانو تر لاس لاندې نیولې ده، دا به د ټولو رسنیو او د افرادو چې معلوماتو ته ضرورت لري لاسرسی په وحشتناک ډول باندې محدود کاندي، او د رسنیو په وړاندې به هم یو له عمده شلشونو او چلنجونو نه همدغه ډول فشارونه وي.
طالبانو څو ورځې مخکې هم ژمنه کړې وه چې د بیان او رسنیو ازادیو ته ژمن دي. دا ژمنتیا چیرې ده ستاسو په نظر؟
طالبان معمولا په شفاهي ډول باندې دغه ژمنتیاوي اعلانوي او همداراز وعده کوي چې د بیان ازادۍ ته د رسنیو آزاد فعالیت ته به ژمن اوسي. ولې زه فکر کوم چې دغه ډول وعدې هیڅ حقیقي بڼه نه لري. په واقعیت کې هم دغه د معلومه سولې چې دوی تر کومه حده دغه تعهد ته خپل ژمن دي چې بیان ازادي به رعایت کړي، د ازادۍ راډیو د نشراتو توقف او د امریکا غږ د نشراتو توقف یو لغو شواهدونه دي چې د دوی دغه وعده دروغینه او باطله اثباتوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران یو چارواکی ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو اعتراضونو له پایله تر 200 زیات کسان وشل شوي دي، که څه هم خپلواکو سرچینو د وشل شویو کسانو شمیر تر دې خورا زیات ښودلی، خو تر دې وړاندې نورو چارواکو په دغو اعتراضونو کې د وشل شویو شمیر تر 300 ډیر ښودلی و. په ایران کې لا هم د یوې ځوانې ښځې د وشل کېدو له کبله اعتراضونه روان دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ایران یو مخکفه امنیتی اداره وایي په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو له پایله تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په ایران کې دغه مظاهره وروسته له هغې پیل شوې چې د سپتمبر میاشتې پر 14مه د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې مېرمنې چې پولیسو په تهران کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت کولو په تور نیولې وه، په کومه حالت کې روغتون ته رسول کېدو وروسته سا ورکړه. ایرنا خبری آژانس د ایران د ملي امنیت عالي شورا په حواله خبر ورکړی چې پرون شنبه یې ویلي په ایران کې د اعتراضونو لپاره د وژل شوو شمیر تر 200 اوښتی دی. دغه شورا وایي په وژل شوو کې امنیتي ځواکونه، ملکیان، بیلتون غوښتونکي او بلواګر شامل دي. دا هغه اصطلاح ده چې ایرانی چارواکي اعتراض کوونکو ته کاروي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو جنرال روانه اونۍ د لومړي وار لپاره ویلي وو چې د ایران په وروستیو ناکراریو کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. خو د ایران د بشري حقونو ټولنه هرانا چې بیلابیل سازمانونه یې تر چتر لاندې فعالیت کوي پرون ویلي چې په ایران کې د وژل شوو شمیر 409 شپېتو ته رسېدلی چې په دې ډله کې 68 ماشومان شامل دي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د دې ترڅنګ په وروستیو ناکراریو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت مالي زیانونه هم اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر ولکر ترک څو ورځې مخکې ویلي وو په ایران کې پر اعتراض کوونکو د فشارونو په نتیجه کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو په ګډون تر 14000 ډیر کسان نیول شوي دي. د اعتراضونو په دوام کې د ایران د مترا حجار په نوم د سینما د وی پیژندل شوی لوبغاړي د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی، خو علت یې نه دی په ډاګه شوی.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ له شور او ولولو ډکې شوې دي. د 14 غوره لوبډلو ترمنځ د ناکاوټ سیالۍ د شنبه په ورځ پیل شوې. لومړۍ لوبه د امریکا متحده ایالاتو او هالند ترمنځ ترسره شوه چې دریو هالند وګټله. د لوبې له پایله د هالند لوبډله پیاوړې برېښېده چې تر پرله پسې بریدونو وروسته د لوبې په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه ووهل. په دویمه نیمه کې امریکا هم ګول وکړ، خو د هالند له لورې دریم ګول د امریکا لوبډلې مینوال مایوس کړل او هالنډیانو کوارټر فاینل ته د رسیدو په پار په لوبغالي کې نڅاوې او نارې پیل کړې. د منځلوبې دویمه سیالي چې تېره شپه د کابل پر وخت په 11:00 د ارجنټاین او آسترالیا ترمنځ ترسره شوه، ارجنټاین 2-1 وګټله. د ارجنټاین افسانوي ستوري او لوبډل مشر لیونل میسي د لوبې لومړی ګول واه او د لوبې په 50مه دقیقه کې ارجنټاین دویم ګول وکړ. آسترالیانو د لوبې په 80مه دقیقه کې د ارجنټاین په ګول برید وکړ او بریالي شول، او بیا د لوبې تر پایه د ټول لوبې واګې په لاس کې وي. په ارجنټاین په دفاع کې بریالی وو او لوبه یې وګټله. په دې سره د امریکا متحده ایالات او آسترالیا د 2022 زیږدیز کال د فوټبال له نړیوال جام بهر شوې. نن به د کابل پر وخت ماښام 9:00 د فرانسې او پولنډ او د شپې 11:00 د انګلستان او سنیګال ترمنځ سیالۍ ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسپام نوریا ستوری درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
برتانوي ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د جمعې د ورځې بریده پام اړولې او لیکي پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارز ظفر احضار کړی او هغه ته یې د دغه برید په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. ډیلی ټلګراف لیکي له دغه برید څخه د پاکستان د سفارت شارز ظفر عبیدالرحمن نظامانی روغ ووت، خو نړیوالو هغه سمدستي وغانده او اسلام آباد هم په دې اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارز ظفر د جمعې په ماښام ورغوښته او هغه ته د دغې جدي پېښې په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ورته ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماتیکو نمایندګیو او د پرسونل د امنیت مسؤل د طالبانو سرپرست حکومت دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همدارنګه ویلي چې دغه پېښې د یوې امنیتي جدي خلا څرګندونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان دغه راز غوښتنه کړې چې د دغه پېښې عاملان د سمدستي ونیول شي او عدالت ته دې راکاږل شي او هم د سفارت لپاره له امنیتي تدابیرو د جدي سرغړونې په اړه تحقیقات پیل او ټول لازم اقدامات وشي ترڅو د ډیپلوماتیکو نمایندګیو او د پرسونل امنیتي ډاډمن شي. ډیلی ټلګراف وړاندې د دغه حملې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ته هم اشاره کړې چې د پاکستان په سفارت دغه برید غندلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې متحده ایالات پر یوه بهرني ډیپلومات د برید په اړه ژوره اندېښنه لري او په دې اړه د بشپړې او شفافې څېړنې غوښتنه کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان پر سفارت د جمعې د ورځې د برید په اړه به په ټول وس هڅه وکړي چې عاملان یې په نښه او مجازات کړي. دا خبره د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون شنبه په څو ټویټونو کې کړی او ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته دا ډاډ هم ورکړی چې د سفارت د امنیت د ټینګښت لپاره به ځانګړې پاملرنه وشي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دوو راډیوګانو پر نشراتو بندیز ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د پنجشنبې په ورځ د هغو دوو راډیوګانو نشرات بند کړل چې د امریکا په مالي مرسته فعالیت کوي. دغه دوه راډیوګانې یوه د ازادي راډیو او بله هم د امریکا غږ آشنا راډیو ده. سټارس اند سټرایپس لیکي طالبانو ویلي چې دغو دوو راډیوګانو د دوی د حکومت د رسنیو له قانون او ژورنالیستیکي اصولو څخه په مکرر ډول سرغړونې کړې دي، خو د طالبانو پر دغې پرېکړې د نړیوالو رسنیو لپاره د متحدو ایالاتونو ادارې چې پر دواړو راډیوګانو څارنه کوي سمدستي اعتراض وکړ او ویل چې دغه بندیز د طالبانو هغه هڅه ده چې نه پرېږدي د افغانستان وګړي له سانسور پرته معلوماتو ته لاسرسی ولري. د دې ادارې اجرایوي رئیس اماندا بینټ ویلي چې دغه اقدام به زموږ مخه ونه نیسي او لا د مخه مو د بدیلو لارو لټه پیل کړې ده. د دې په وینا د دې رسنیو خپرونو ته به افغانان له نږدې هیوادونو او هم په کور دننه د ډیجیټال وسایلو له لارې لاسرسی ولري.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پرلپسې جګړو له کبله د معلولانو شمیر میلیونونو ته رسیږي. افغان معلولان چې د نورو هیوادونو تر معلولانو یې ستونزې ډېرې دي څه وایي؟ په دې اړه فریده سیال راپور لري.
یعنی مړ کی یعنی مور کی دا مسجد مقرر شه د لسوت پداګر بازار کلاس پور چې ما دغه شه در کی پرونه سنیکه تامنو ډوډی می ټول کړه د ماشا
دا د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې د حاجی بابا غکو اخبارګی سترګې د شوروي جګړې پر مهال بمباره یو تری خيستي چاودلې لاسونه او د مخ ګونځي د ستړي او لالهند ژوند کیسه کوي. هغه چې د ترینکوټ په واټونو سوال کوي وایي د یتیمانو سرپرستی ورتر غاړي ده. حاجی بابا وایي نه یې دولت هم کوي او نور سره بهرنۍ مؤسسې همکاري کوي.
یعنی مړ کی یعنی مور کی دا مسجد مقرر شه د لسوت پداګر بازار کلاس پور چې ما دغه شه در کی پرونه سنیکه تامنو ډوډی می ټول کړه د ماښام د ساده کندې یتیمانه تناسب د پداګر د لسوت ګور
دا ورزګان گورن کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندی د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وای له هغه سوداګرو ګلمن دی چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
مزج پرمان وخت لم بیر پښیم ترې سل یې ملات ترې درې کال د بل د مور در لات محتاج و بل مشران ته زدا ګلالرم نو سې تجاران ډېر دغه سماداران جی
دا فراه اوسیدونکی محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغو معلولونو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د ولایت دی خپل د خلکو لا دی کارونه مخته وړي. موږ مې په خلکو یو قسم خدای قسم په الله چې مې بس یم په سترګو مې بایم.
سایره بیا هغه معلوله ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو له کبله ګزنډ وهلې او اوس یې غبرګې خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډېرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړې خو دنده ځکه څوک نه ورکوي چې معلوله ده.
ما همیشه کې به یک ځای
هر ځای ته چې د کار لپاره تللی یم سو وکولی شم د کورنۍ ملاتړ وکړم هغوی دنده نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم خو دوی دا دلیل راوړي چې ته معلوله یې او کار نشي کولی.
همین حکیمی چې دواړه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې له لاسه ورکړې دي ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خنډونه ګڼي وایي. حتی د کورنۍ ژوند په جوړښت کې څوک په معلوله باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی. له بده مرغه زه هیله لرم چې معلولین او په ځانګړې توګه موږ نه لیدونکي کسان یا نابینایان ټولنه او خلق د عادي انسانانو په حیث ومني.
د معلولینو دغه ستونزې مو د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت سره هم شریکې کړې. ویاندې فیصل په دې اړه داسې وویل:
هر ډول معلول موږ صف کړی هغه که اسلامي امر خپل معلولین د تیر ادارې پولیس اردو خطه خاص کمانډو هر ډول نظامی معلول ملکی معلولینو هم داراز دی طبعی معلولین دا موږ صف کړی فورمې مور تر ډک کړی چې تر دې د مې تعداد یو نیم لک شاوخوا رسیږي. له دوی څخه یو لک شل زرو نه زیاتو کسانو د روان کال د شپږو میاشتو او ځینې نورو بیا د پوره کال میاشتنۍ نغدي مرستې او معاشات ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د څلورو لسیزو اوږدې جګړې میلیونونه افغانان معیوب کړي دي. دا 2023 میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پیاوی سروې کې موندلې و چې نږدې 4.5 میلیونه افغانان معلولیت لري او مهم سبب یې جګړه ده.
تاسو ل پیغامونو
نو زما پیل نن ډیر خو به سچ په یلمند رادیو کې مرزا د رادیو نو سو بیا د دې بند کړی ده. نو د ازادي رادیو د همکارانو ته دا غوښتل او ارزو ده چې ازادي رادیو پر یو بل موج باندې مشته جوړ کړي او موږ یو ورو نو پیل لم خپل دوه سخه زور را کړی او د مخابره ده په ازادي رادیو چې په یلمند کې نه اوریدل کې ازادي رادیو خو آزاد رسنۍ و یا په یلمن کې موږ د پیښو د ستونزې خبرونه د ازادي راډیو د کارانو څخه دغه هیله او ارزو ده چې موږ ته برته د ازادي راډیو جوړ کړي او الله پاک د ازادي راډیو سره چې هر یو په بد نه کې الله پاک دې سزا ورکړي. نو د ازادي راډیو د کارانو څخه دغه هیله ده چې د راډیو برته مستقبل کې
ولا ازادي راډیو زمنګ فکر ډیر مثبت لوري ته استول او یعنی منګه چې وو په هر کور کې دلته چې هر څا خبر نه اوریدل لمړی آزادی راډیو تا کې بوله نو خیر هغه ستاسو خپل ستونزه د چارواکو سره کلر لیا دا واکمن خلکو سره نو خیر دا خبر رسول دا پر تاسو لازم وو او زمنګ او ستاسو اړیکی باید یو ځای دولت او د ولس اړیکی چې یو ځای نو خبر خو تاسو دقیق خبر نشولو نو وس رادیو بند را یقین په خدای او درې سره زمنګ کور کې یو بل سره وای دا رادیو څنګه بند راغله رادیو ما زه په فال کوم هغه کې به ونس په میډم باندې نو خیر الله دې بس دا ستاسو دا کار زر تا زر بس جوړ کی چې به ته واورو باندې غی فهم نشراتو باندې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو وسم لاند خبرونه داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په کابل کې د پاکستان پر شازده فیر د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. د جمعې په ورځ د کابل په پروان مینه کې د پاکستان پر شازده فیر عبید الرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتون کې ټپي شو خو نظامانی روغ و. د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته لاړ. د طالبانو دفاع وزارت وایي دغه پلاوی به د متحده عربي اماراتو له مشرانو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وویني. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت وای د معلولو کسانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. دغه سفارت پرون د معلولانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دوی عامه پوهاوی د یو بل درک کول او منل تشویقوي. د ننګرهار لپاره د طالبانو چارواکي وایي پرون په جلال آباد کې وی 14 لږ تر لږه شپږ تنه ټپیان کړي دي. استونیا منلې چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د 200 میلیون ډالر په ارزښت د هیمارس په نوم شپږ راکټي سیستمونه رانیسي. او د روسیې یو شتمن سوداګر په لندن کې په خپل هغه کور کې نیول شوی چې 2 میلیون پاونډ یې ارزښت درلود. د طالبانو یو چارواک ویلي احتمال شته چې د افغانستان د مخکینی حکومت پوځیان چې اوس په ایران کې دي د روسیې او اوکراین جنگ ته لیږل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر مخکینیو پوځیانو په تیره بیا د ځانګړي قطعاتو افسرانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی دی. جزئیات د هماین هیواد په راپور کې واورئ.
به خاطر نجات جان خود و اولاد خود شامل پروسه جنگ با اوکراین شیم.
د تیر جمهوری حکومت د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری دی چې دا کوي لس ورځې وروسته به د روسیه او اوکراین جنگ تلاړ شي. د مخکینی سرتیری چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د شته ننګونو له امله ایران ته کډوال شو، خو د خپلې کورنۍ د یوازیني سرپرست په توګه د ډوډۍ غم مجبور کړ چې وی داسې جګړې ته ورګډ شي چې په پوری هی تاړنه لري.
ما یکی از سرای قطعات خاصی
زه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری یم. سو وخت مخکې په افغانستان کې اوازه و چې روسیه له اوکراین سره د جګړې لپاره یو شمېر مخکینی سرتیری بیایي. دا چې په افغانستان کې مو پټ ژوند کاوه او ژوند مو په خطر کې و، مجبور شوم چې دلته راشم او په جنگ کې ګډون وکړم. امکان لري چې لس ورځې وروسته روسیې ته ولیږي. د ایران دولت هم ستونزه نه لري او په همغږۍ روسیې ته انتقال وکړو.
دولت روسیه د قسمت انتقالات کومک میکنه به ما.
یاد مخکینی سرتیری ادعا کوي چې د اوکراین سره جګړې ته مخکینی افغان سرتیری د روسیا او ایران دولتونو لخوا په همغږي لیږل کیږي. هغه ادعا کوي چې 2500 مخکینی افغان سرتیری ل خپل کورنۍ سره روسیې ته لیږدول شوی چې په وینا یې یو سلاتیاته نه دوه ورځې مخکې له ایران څخه روسیې ته لاړل. د تیر جمهوری حکومت د ځنګړو قطعاتو یو بل سرتیری هم چې له څو میاشتو راهیسې په ایران کې دی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې امنیتي ستونزې لامل شوې چې ایران ته لاړ شي او اوس له دې هیواد څخه روسیې ته ځي چې د اوکراین سره په جګړه کې ګډون وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در هر جای تعقیب میکردن و دنبال ما بودن.
طالبانو هر ځای موږ څارلو. زموږ څو همسنګرانی ولیول او سرونه یې ور پریکړل. موږ په ډېرې نازوانۍ په میدان کې یوازې پرېښود. مجبور شوم چې ایران ته راشم. روسیې یو پروګرام پیل کړی چې د افغان ځانګړو ځواکونو نومونه یې ثبتول او د اوکراین خلاف جګړې ته یې لیږل. زه او څو نور ملګري مې لاړو او خپل نومونه مو ثبت کړل چې روسیې ته لاړ شو.
د میوختوی نزدیک میریم به کشور روسیه.
د مخکینیو افغان امنیتي ځواکونو په وینا روسیه د هغو افغان سرتیرو لپاره چې په جګړه کې ګډون کوي په شپږو لومړیو میاشتو کې چې روزنه ورکول کیږي $2,500 او له هغه وروسته په جنگ کې د ګډون په مهال $3,000 معاش ورکوي. لویدیځ چارواکي وایي روسیه له اوکراین سره په جګړه کې له ډیرو ستونزو سره مخ ده او اوکراینی ځواکونو ډیرې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې په تیرو اتو میاشتو کې روسیې په خپل کنټرول کې راوستې وې. تر دې مخکې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په ایران کې میشت افغان کډوال او پوځیان د سوریه او عراق جګړو ته لیږل کیږي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنجشنبې په ورځ په پروان کې له خبریالانو سره د دې احتمال په اړه چې مخکینی افغان سرتیری د روسیې او اوکراین جګړې ته لیږل کیږي خبرې کړې وې.
متاسفانه ما دې سره دا خبره شریکه کړې ده په خو عراق او سوریه ته لیږدول شوې دي. افغانان ډېر شته داس خلک او کدای شي چې اوکراین ته تللي وي او دلته په لکونه ملي اردو ورزله شوه.
تر اوسه کوم نړیوال خپلواک بنسټ دا ادعا نه دي تایید کړي او ایران هم تل دا ډول ادعا رد کړي دي. خلیل الرحمن حقانی دا ادعا په داس حال کې مطرح کوي چې مخکینیو سرتیرو د طالبانو له بد چلند، زندانی کېدلو، ځورونې او د خپلو همسنګرانو د وژلو له امله په ځلونو شکایتونه کړي. ډېرو یې ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو سره په پټه ژوند کوي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې عمومي بخښنه یې کړې ده او څوک نه ځوروي، خو د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له لورې د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د زندانی کولو، ځورولو او وژلو په اړه په ځلونو خپلې اندېښنې ښکاره کړې دي. د تیر جمهوری حکومت یو شمېر سرتیری چې دا مهال په ایران او پاکستان کې دي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ژوند ته پام وکړي او دوی ته په امنو هیوادونو کې د ژوند شرایط برابر کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. له ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري د کعبه د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خونکی په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کال مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 1000 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکا، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې 5 ځای ځان ته ځانګړی کړی وو. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وو. د آریایانو تمدن ویدی سرتونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرتونه کې د آریایانو په باره کې د دې قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته دوه نومونه غوره کړي وو، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویل. په ویدی سردونو کې الینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنی د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصیلو وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نسته. په ویدي سردونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل سوي او په نشه سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسېدو وړاندې کوچاني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدي سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدي متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې آن تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدي او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچنی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدي اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مسلم سربالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم به امر الله د 1618 څخه تر 1301 هجری قمری کال پورې د مستنصر نورسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړي. نوی حکمران د حکیم به امر الله لقب غوره کړي، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم به امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو، ده یې بندي او نظر بند کړي. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1301 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وقت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کم کړه. بالاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوښښونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مغول وستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و. او په همدې تاریخي دوره کې د عباسی خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسی حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
دا په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد شینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مول وستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شیو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. نن به په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې به لخون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې وروسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغه اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل شو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی و. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وضع ناسمه او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنګ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانه او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل شو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمر څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان تر ډېره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیسه منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نام بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والي و خلکو ته وویل چې د دولت موخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و. بیا نوم په نورستان باندې واړول شو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پرتزاری دولت باوري نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریز غوړه کړ. په 1800 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران
پلوی وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورنډ په 1893 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وټپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واورېدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانوز د کونکو، هله دا چې نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
گل خیستا زوانی جانا تا تا چی ترسی
دا گل خیستا زوانی جانا تا تا چی ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چی ترسی
سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چی ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تا چیر ترسی سبات چیر ترسی
کدیر ہم رکا گسا سبات چیر ترسی پلی کدیر پتا وری مات چیر ترسی
دل گل خیستا زوانی جانا تا ته چیرته رسی.